ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ګرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نه د وایس اف امریکا دیبا یو ساعته خبری خبرونه ده. نن د شروع ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې لسمه نیټه ده. په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر شپږ په کابل کې دی 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار 9:00 شوی دی. د دې یو ساعته خبری خبرونې قربانی یو وګمه جالوان
او زه هم بختور شه
او لاول هم ساسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان انتخابی کمیشن په پښتونخوا کې په ورګړو شو ضلعو کې په 6 جولای کې دونکو انتخاباتو کې په حساسو پولینګ سټیشنونو کنټرول پوسټ ته سپارلو پریکړه په ځای ساتلې ده. انتخابی کمیشن ویاند الطاف خان ډیوته ویلي د کمیشن د مشر په امر په قبایلي ضلعو کې دفعه 1340 هم اخوا شوي. امیدواران په دې اړه وایي
فورس ای نتیجې کوم دا تیر کالې پر د جنرال الیکشن کې هم وا او په هغه کې هم د سیاسي جماعتونو هم او د آزاد امیدوارانو هم ډېر جاتې اندښنې وي.
د ملګرو ملتونو یونسکو اداره وایي چې 2030 کال پورې به په پاکستان کې هر څلورو ماشومانو کې یو له بنیادي تعلیم څخه بے برخه پاتې شي.
یو خمو سره سکولونه نشته کا په فاټه کې یا قبایلی سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر وي. هغه حل کړه دا مقصد نشته چې خلک په مشومان باندې تعلیم نه.
او پاکستان د امریکا له لوري د وزیر اعظم عمران خان د واشنگتن د سفر نه به خبري خودلو واضح کړي دا چې پاکستانی چارواکي امریکا سره په دې اړوند تماس کړي او په یو مناسب وخت کې به واشنگتن ته د عمران خان د سفر اعلان کوي. د بارنو چارو وزارت وایي
ما د معلوماتو تر مخه د سپینې ماڼۍ له اړخه تر اوسه د دې پخلی نه دی سوی.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو باندې کوم موسی ملګری اوسئ. اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان انتخابی کمیشن په پښتونخوا کې په ورګړو شو قبایلي ضلعو کې په 6 جولای کې دونکو انتخاباتو کې په ځینې حساسو پولینګ سټیشنونو باندې کنټرول پوسټ ته سپارلو خپل فیصله په ځای ساتلې ده. او د کمیشن ویان الطاف خان دیو رادیو ته ویلي د کمیشن د مشر په امر په دغه ضلعو کې دفعه 1340 هم لرکړی شوې ده. سیاسي ګوندونو انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران وایي چې انتخابي عمل کې پوځي چارواکو په ځای کولو سره د پوځ کردار لا نور هم لانجمنه کېدلی شي. څېړونکو وایي په قبایلي ضلعو کې د وړاندې نځای په ځای پوځي ناکې او چیک پوسټونه دي. نو بیا په پولینګ سټیشنونو کې دننه د پوځ اختیار به یو وار بیا په انتخابي نتیجو پوښتنې پورته کړي. په پاکستان کې په تیرو انتخاباتو کې هم په پوځ د واکمن تحریک انصاف ګوند ملاتړ تورونه لګي، خو پوځ او تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي او وایي په تیرو انتخاباتو کې ولس تحریک انصاف سره مرسته کړې وه.
او د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو سره خبرې کړې ل دغه وروسته چین ته ځي او بیا به په ترسره شو خبرو د راپور کولو او مشورې لپاره واشنگتن ته هم ځي. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د ووم پړاو خبرې ترسره کړې دي او د هغه وروسته چین ته او بیا واشنگتن ته بیرته د تللو ویلي دي.
پاکستان د امریکا له لوري د وزیر اعظم عمران خان د واشنگتن د سفر څخه به خبري خودلو واضح کړي دا چې پاکستانی چارواکي امریکا سره په دې اړوند تماس کې دي او په یو مناسب وخت کې به واشنگتن ته د عمران خان د سفر اعلان وکړل شي. تیرونه د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلی وو وزیر اعظم عمران خان به د جولای په 28 نیټه د امریکای سفر او د صدر ډانلډ ټرمپ سره په واشنگتن کې ملاقات کوي. خو د امریکای د بارنو چارو د وزارت ویاند مورګن اور ټاګس 13 ورځ ویلو هغه د دغه سفر په اړه هیڅ خبرتیا نه لري. د امریکا له لوري واشنگتن ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر څخه به خبري خودلو ورستو د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل په ټویټر لیکلی چې په دې اړوند باید قیاسونه او ګمانونه ونکړل شي او وایي چې امریکایي چارواکو سره په تماس کې دي او په یو مناسب وخت به د دغه اعلان وکړي شي.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او د کلتور اداره یونسکو وایي چې 2030 کال پورې به په پاکستان کې هر څلورو ماشومانو کې یو له بنیادي تعلیم څخه بې برخې پاتې شي. کارپوهان وایي کچاري حکومت د تعلیم په بجټ کې زیاتوالی را نه وستو نو تر دې نه هم زیات ماشومان به د تعلیم څخه محرومه پاتې وي.
په پاکستان کې د ګرانۍ او ټیکسونو په ضد د تجارتي سازمانونو لخوا د جولای په 14 نیټه په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی دی. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم په حکومت د ګرانۍ او ټیکسونو زیاتولو په سر فشار اچوي، خو واکمن ګوند تحریک انصاف وایي د ګرانۍ ذمہوار تیر حکومتونه دي. د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین د دغه احتجاجي مظاهرو تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې صوبایي مرکزی انجمنې تاجرانو مشر شرافت علي خان ډیوه سره د خبرو په محل وایي د هغوی دغه احتجاج او کاربندیز د حکومت لخوا د قیمتونو د زیاتوالي او لګول شوی ټیکسونو خلاف دی. مرکزی حکومت روان مالی کال 2019 او شل په قومي بجټ کې د 1500 بلین روپو نه زیات ټیکسونه لګولي وو او په مجموعي توګه یې 15 روپو زیات د ټیکسونو د راغونډولو هدف ایښودی دی. د مرکزی حکومت وینا ده چې دا وخت پاکستان اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې د ټیکسونو هدف 8 روپو ته زیات کړي. سرکاری د ټیکسونو د راغونډولو ادارې EBR تیر مالی کال کې 40 د ټیکسونو هدف نه پوره کړی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
او د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی د سولې لپاره تګلاره د شک پرته به افغانستان ته سوله حتمن راځي. نوموړي وایي چې سوله لوړې او ژورې لري او د هدف ته د رسیدلو لپاره ستونزې باید وزغمل شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي حقمل روان.
اشرف غنی له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې لخوا د جوړ شوي کنفرانس پر مهال نن د چهارشنبې په ورځ زیاته کړه د افغانستان جګړه او سوله پیچلې د خو په تدبیر سره د سولې هدف ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې د نړۍ په همغږۍ مخ ته وړي. اشرف غنی ویل وقت ته رسیدو وړاندې کلونو کې افغانستان د فساد له امله نړیوال او ملي اعتماد له لاسه ورکړی و، خو په وینا یې دا مهال له فساد سره د مبارزې لپاره تګلاره شتون لري خو پر ضد به یې رامنځته شوي بنسټونه پیاوړي شي. حکمل سادات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په واشنگتن کې د برتانیې سفیر کیم ډاروج د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې او ویلي دي د صدر ټرمپ لخوا په سفارتي چینلونو کې د په ضد برسېره شوې سپکو خبرو په دې فیصله مجبور کړی دی. ښاغلی کیم وړاندې د صدر ټرمپ په اړه په خپله تبصره کې هغه ته نااهله او بې باوره انسان ویلو، چې په ځواب کې صدر ټرمپ نوموړي سفیر ته یو بې وقوفه او شوده انسان ویلو او ګواښ هم کړو چې ورسره به نور کار نه کوي. کیم ډاروچ له کال 2014 راهیسې په واشنگتن کې د برتانیې سفیر دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي په واشنگتن کې د ده د نوکرۍ موده کال پس ختمېده، خو په داسې بدو حالاتو کې ورته کار کول ګران دي.
د قطر امیر روانه اونۍ کې د امریکې په دوره کې د خپل ملک د امریکې سره زیاتو شو اقتصادي او دفاعي اړیکو په لړ کې ښکاره بیانونه ورکړي دي، خو د ایران او د امریکې ترمنځ جاري تاوتریخوالی کې د منځګړتیا کولو څخه کومه خبره نه ده کړې. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد التهانی د نهې پر ورځ وایټ هاوس کې صدر ترامپ سره لیدلې دي. د نه یو ورځ وړاندې پنټاګون کې د امریکې د دفاع قایمقام وزیر مارک اسپر سره هم ملاقات کړو.
د امریکې وفاقي عدالت د انصاف وزارت د دې کار نه ودرولې دی چې په کال 2000 کې کیدونکې سرشمیرنې د پاره خپل قانوني پوهان ل خپل څوکو لري کړی. د غړل پراتلونکو سرشمیرنه کې د شهریت پښتنه شاملولو یا نه شاملولو په اړه باندې کار کوي. د امریکا سپریم کورټ د جون په میاشت کې دغه پښتنه په ضد فیصله ورکړې و. د صدر ټرمپ انتظامیه غواړي چې پراتلونکو سرشمیرنه کې د خلکو نه د هغوی د قانوني شهریت په اړه هم وپوښتل شي، اوسېړونکو په دې پوښتنه نیوکه کوي چې ورسره به په امریکا کې په لکونو غیر قانوني کډوال په سرشمیرنه کې د برخه اخیستونه ډډه وکړي.
د امریکې په اریزونا ریاست کې د کډوالو په مرکز کې بندي ساتل شو کډوالو ماشومانو سره د بدسلوکۍ رپورټونه وړاندې شوي دي. د دې نه وړاندې د امریکې د داخله سلامتیا د محکمې انسپکټر جنرال په ټکساس کې کډوالو په سرحدي مرکز کې کډوالو سره د ښه سلوک نه کېدلو په حقله رپورټ خور کړو. ان بی سی نیوز د نهي پر ورځ د دې شو داسې ماشومانو حال احوال معلوم کړی دی څوک چې د ویرې واکمنو افسرانو نه د یری پاکې جامې هم نشي اغوستی. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل د پاکستان انتخابي کمیشن په قبایلی ضلعو کې د جولای په شلمه نیټه باندې کېدونکو انتخاباتو په ورځ باندې په پولینګ سټیشنونو کې د پوز له ټول کنټرول ورکولو چې کومه پریکړه وا کومه فیصله کړې واغې په ځای ساتلې ده. په دغه باندې مخالف سیاسي ګوندونو نیوکه کړې دي او چې کوم دغه سیمو نه انتخاباتو ته ولاړ امیدواران دي هغوی وایي چې د دې سره به په دغه سیمو کې د پوز کردار نور هم لانجمن شي او دا چې دا به د انتخابي نتیجو باندې هم پوښتنې راپورته کړي. خو د کمیشن وایان الطاف خان ډیور ریډیو ته ویلي دي چې داسې خبرې نشته او دا چې ګنې په دغه سیمو کې د دوی د مشر په وینا باندې دغه یو سلسلور سلوختمه هم اوچته کړی شوی ده. د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
د پاکستان انتخابی کمیشن مشر جسټس سردار رضا د مشرۍ لاندې قبایلی ضلعو کې انتخاباتو په اړه مهمه غونډه شوې ده. اسلام آباد کې ترسره شوې دغه غونډه کې د امنیتي ادارو او اړوند صوبایي حکومتي ادارو مشرانو ګډون کړی دی چې پکې د روانې میاشتې شلمه نیټه باندې کېدونکو قبایلی ضلعو انتخاباتو سره تړلې انتظامی او امنیتي چارو جاج اخیستل شوې دي. او د کمیشن ویان الطاف خان ډیوه ریډیو ته وایي چې غونډه کې قبایلی ضلعو حساس پولینګ شنو کنټرول فورس ته سپارلو پریکړه په ځای ساتلې شوې.
کمیشن لپاره د ټول امپورټنس سټیک هولډر دی پبلک عوام. موږ غواړو چې الیکشن پیسفل وشي خو عوامو ته څه تکلیف هم نه رسي، څه جګړه څه لنجه څه خرابې جوړ شي. دا غي د پرام موږ پرون چې کوم کنټیجنسي پلان دا غي ویو شو نو دا غي کې دا فیصله وشو چې الیکشن کمیشنر الانګ وذ د ممبرز اغوی دا فیصله وکړه چې فوج چې دی دا به په هایلی سینسیټیو پولینګ سټیشنز کې د نن بار ځوانه تعینه دي او د باقی پولینګ سټیشنو د پر بار ټوټل په هر پولینګ سټیشن باندې به فوج سکیورټی موجود دي.
رپورټونو تر مخه د پاکستان انتخابی کمیشن قبایلی ضلعو کې کېدونکو ټاکنو لپاره 13,815 پولینګ سټیشنو جوړولو پریکړه کړې ده. خو په دغه کې د حساس پولینګ سټیشنو په حق له کم شمیرې لا مخې ته نه دی راغلي. انتخاباتو نړواند د شمالي او جنوبي وزیرستان په شمول د قبایلی ضلعو نورو برخو کې دفعه 144 نومي قانون په ځای کولو هم سیاسي ګوندونو او کاندیدانو اندېښنې ښودلې. کم قانون چې ځایي انتظامی ته د خلکو پر راغونډېدلو د بندیز واک ورکوي او دوی دفعه 144 قانون د انتخابي کمپاین په لار کې لوی خنډ بله. خو د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان زیاتوي چې د کمیشن مشر سردار رضا په احکاماتو حکومت دغه قانون پورته کولو پریکړه کړې ده. د کمیشن دغه پریکړو ته خبرګون کې د قبایلی سیمې باړې حلقہ یوسل اونه د صوبایي سملی کاندید دانش افریدی وایي چې دا به د فوج کردار لا نور هم لانجمن کړي.
فوج ته نتیجې کوم دا تیر کال په د جنرال الیکشن کې هم وا او په هغه کې هم د سیاسي جماعتونو هم او د آزاد امیدوارانو هم ډېر زیات اندېښنې وي او دا تورونه په لګېدلی وو په فوج باندې او په ځینې ادارو باندې چې دوی باقاعده چې کوم دی د کینډیډیټو د الیکشن ریزلټونه بدل کړي دي. دا شته چې د 144 کوي او کنه خو په قبایلی ضلعو کې چې کوم نوې مرشوي لکې دي
پدې کې حالات اسیم دا سیدی چې فوج په هر ځای کې ولاړ وي، دا وي ټیک پوسټونه لګېدلی وي. نو په دې حواله باندې د الیکشن کمیشن دا دعوه چې کومه ده، دا پریکټیکلی هغوی وایي چې د 44 نشته دی، خو عملي طور باندې دا د ماحول چې کوم دی هغه داسې دی چې د 44 بالکل لګېدلی ده.
پاکستان کی حکومت مخالف نہ سیاسی گوندوں باندھنے گڑ ٹول گوندیس کانفرنس ہم پر رستوں کے دا انتخابی کمیشن سخت افوس پزے قول و پریکلا واپس اگستوں غخت نہ کرے وا
دا وایس آف امریکا دیوا دا پختونخوا کې په نو ورګړو شو ضلعو کې د جولای په 6 نیټه باندې انتخابات کیږي. په دغه سیمه کې انتخابی هلې ځلې څنګه روان دي؟ امیدواران خپل انتخابی کمپین څنګه مخ په وړاندې بوزي؟ ارشد مومن را سره د تفصیلات تخلو. ارشد بخیر.
ډیر مننه بختور شاه صاحب، خوشاله اوسئ.
ارشد مومن صاحب، کدا راته وای په قبایلی ضلعو کې دغه ضلع چې اوس پښتونخوا کې ورګړې شوې دي، انتخابی کمپین څنګه روان دی؟ هلې ځلې څنګه دي؟ دغه تر امنیت مسلې څنګه دي؟ خلک په ازادۍ سره خپل کمپین مخ په وړاندې بوتلی شي؟
بختور شاه صاحب، په قبایلی ضلعو کې دوه قسمه علاقې دي چې څه په موجوده وخت کې کمپینونه روان دي. یو هغه چې څه مکمل امنیت پرده شوی دی، په هغه سیمو کې زمونږ کاندیدانو سره خبرې کیږي، هغوی وایي چې دوی په خلاص مت باندې خپل کمپین چې کوم دی هغه چلوي. تیر څو ورځونه په باجوړ مومن دغه سیمو کې ګرځېدلی یم او هلته مې کاندیدانو سره خبرې هم شوې دي. بعضې داسې علاقې وي چېرته چې به په وړاندې وختونو کې کمپین چې کوم دی نه شو چلېدی، په هغې کې د مومندو سرحدي علاقې دي، په ساپو علاقه ده، دغسې د باجوړ چې کوم بدمنې والې علاقې وي کوم کې چې وړاندې په الیکشنو کې هلته کمپین نه و چلېدلی، په هغه علاقو کې هم کمپین چې کوم دی هغه روان دی او کاندیدان چې کوم دي هغوی په کې په آزاد مت باندې خپل کمپین چلوي. خو دویم قسم چې کوم دی، څنګه چې پیر ول اچھا صاحب هم خپل رپورټ کې ذکر وکړو، تاسو هم وویلې چې چېرته بدمنی ده یا چېرته چې اوس هم حالات چې کوم دي هغه سازگار نه دي. الکه تاسو شمالي وزیرستان وګورئ، هلته د په یو سلسلو سرجښتم لګېدلی تر اوسه پورې، په هغه ځای کې کاندیدان خپل کمپین چې کوم دی هغه څه نه دی ترسره کړی، څنګه چې الیکشن لپاره په کار وي هغوی هغه سپورټو کور نه دي ګرځېدلي دي، هغوی خپل سیاسي ګوندونو مشران چې کوم دي هغه نه دي راوستلي، خلک یې مطلب هغه څه نه دی موبایلایز کړی د اوټونو لپاره چې هغوی د راتلونکي ټاکنو کې اوټونه واچوي. او دویم خبره دا ده بختور شاه صاحب چې که تاسو وګورئ په ټولو قبایلي ضلعو کې تر اوسه پورې عمران خان سمو د وړاندې د پاتې یو مشر چې هغه تللی و دغه سیمو ته، د هغې نه علاوه بل کوم داسې د ګوند مشر دغه سیمو ته نه دی تللی. بلاول سور جوان دی باجول سره خوا کې بیر کې خپل جلسه وکړه، په وزیرستان سره خوا کې دی خان کې وکړه، مومند سره خوا کې شکلر کې وکړه، خو دغه سیمو ته داخلي دی اجازه ورته نه وه. دغه سې کتا سوګوره د نورو ګوندونو سیاسي ګوندونو چې کوم دی دغه مشران هم دغه سیمو ته لاندې کړي او خپل کمپاینونه هغه سیمو دی پیل کړي. بختور شاه صاحب، دا یو خبره مهمه ده، تاسو وخت نه رپورت کوم اوریدل چې دغه خلک اوس هم ځل کوي چې صرف یو ګوند باندې ټکونه کوي چې صرف دوی ته د کمپاین مقور کول کیږي او دې ته مواقع ورکول کیږي چې خپل کمپاین په سمه توګه باندې وکړي. نور سیاسي خاص کر مخالفه سیاسي ګوندونه چې پاره کې پاکستان پیپلز پارټي دا پاره کې عوامي نېشنل ګوند دی او نور سیاسي ګوندونه دي چې هغه دا ګیله کوي چې دې ته هغه د کمپاین موقع نه ورکول کیږي په دغه سیمه کې.
ډیره مننه ارشد مومن صاحب تاسو.
ډیره مننه دي، خوشاله اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه دا قدمونه ویدونکو د امریکا د لوري واشنگتن ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر نه د بی خبری خود لوروستان نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر لیکلی دی چې په دې اړوند باید قیاسونه و نه کړل شي. امریکایي چارواکو سره په تماس کې او د رایج طریقې په اساس په مناسب وخت کې په دې حق له رسمي اعلان وکړل شي. تیرونه د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان محمد فیصل د خبری غونډې ته په خپلې وینا کې ویلو چې عمران خان امریکې ته دغه سفر د صدر ترامپ بلنه کوي. نور تفصیل راکوي رابیا پیر.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د رواني میشتي په څلرمه نیټه کې دونکو خبري غونډې سره وینا کې ویلي وو
د
امریکایي صدر ډونلډ ترامپ په بلنه وزیر اعظم عمران خان د واشنگتن ډي سي سفر کوي او دوی به د رواني میشتي په 22مه نیټه د امریکایي صدر سره ویني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورتاګس تیر ورځ خبری غونډی سره وینا په محل د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر څخه به خبری سرګند کړي وو او ویلی وو زما د معلوماتو تر مخه د سپین ماڼۍ لاړه تر وسه د دې پخلی نه دی سوی. دوی دا هم ویلی وو چې د سفر په اړه د سپین ماڼۍ سره به رابطه کوي. فلحال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره څه معلومات نشته. د دوی دغه بیان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په اړه د بیانونو څخه پکار دي ځان وګرځول سي او په دې اړه پاکستان د امریکایي چارواکو سره په تماس کې دي او پر مناسب وخت په دې اړه اعلان وکړي سي. بل پلو ته نجی ټلویزیون سره خبرو کې وفاقي وزیر زلفی بخاري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان وروسته یو ځل بیا ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به رواني میشتي په شلمنېټه د امریکا سفر کوي. د لومړی ځل نه دی چې د وزیر اعظم عمران خان د بهر ملکی سفرونو په اړه کړکېچ رامنځته سوی دی. د دې څخه وړاندې د وزیر اعظم عمران خان روسته د سفر خبري هم مطبوعاتو کې خوري سوی وي. خو وروسته بهرني مطبوعاتو د روس چارواکو لاړه دا خبره واضح کړې و چې عمران خان ته په روس کې کېدونکو د 4 ستمبر څخه تر 6 ستمبر پورې کېدونکو ایسترن اکنامیک فورم کې د ګډون پلان نه د ورکړې سوی. دروسته دغه بیان ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په لندن کې مطبوعات سره خبرو کې ویلی وو چې خبر نه دی چې دغه بیانونه د کمی خوا مخې ته راغلي او دا چې دغه شان سفرونو په اړه بهرنیو چارو وزارت د وخت سره بیانونه جاری کوي. د څېړونکو وینا ده چې دغه شان لوړ پوړي سفرونه د بلنې بغیر نسی کېدی. خود دې د پاره پکار دی چې د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل سره په رابطه کې وي. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
قدر منوریدون کده د وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه د اوس هم په پاکستان کې روسي سیاسي فضا او پدې کې د عمران خان حکومت د سوړ خيزو فشارونو او بیا د مخالفتونو ترمنځ راګر شوې دي. پدې اخله خبری کو بیروز خان صاحب راغلي دی استودیو ته. ورته هرکلی وایو او بیروز صاحب سره به خبری کو چې په پاکستان کې د سیرونکو تر مخه د ګرانۍ بیواکه مالی پالیسیو او د خپلو سیاسي مخالفینو په زورولو د تحریک انصاف حکومت پر ضد د ولس غوسه چې دا بیا د کاروباریانو چې کوم هرتال دانان شوې دي سیاسي فشار چې دی هغه ورځ تر ورځه زیات په نظر راځي. اپوزیشن ګوندونه هم په سینټ کې خپل زور چې دی هغه خودل غواړي او په دې لړ کې د سینټ چې کوم چیرمن دی صادق سنجرانی داوی پر ضد نو کانفیډنس ووټ هم وړاندې کړی شوی دی د نه سیاسي مخالفه ګوندونو لخوا. څه نتیجه ګوري د دغه ټولو هلو ځلو؟
مننه. وګمه د سده چې د عمران خان ګوند کله چې انتخابونه کېدل او د دې د انتخابونو په دوران کې د دې کوم کمپاین وو مهم وو هغه په یو هغه باندې وو. اوس چې کله د انتخاب نه وروسته دوی ته حکومت په لاس ورغلی دی اختیار کې دي نو هغه څه دې وکړل چې د په تیر کې د دې مخې مخالفتونه کول د آی ایم ایف نه قرضې اخیستل د هغه ګڼل د ډالر او د روپۍ د چتېدو د کمېدو دغه حساب کتاب چې به یې کو او د به د کرپشن خبرې کولې دومره پیسې بار پرتی دي او دا به هغه ته راوړو. اوس چې هغه ټول حقیقتونه چې سره غون شي نو په منځ کې هیڅ نشته. گرانی څنګه چې تاسو په دې کې ذکر وکړو گرانی رښتیا خبره چارو چا په واک کې نه دومره هر څه دومره ګران شول. دی ویلو چې گرانی راشي نو پوه شه چې دا حکمران چې دا کرپټ دی دا ولتیجن دی یا پیسو پټولو والا دی. هغه ټولې خبرې چې عمران خان په تیر وخت کې کولې په اقتدار کې نو هغه اوس ټولې داسې کېږي چې هغه ټولې اوس په د پورې نخلي واپس. اوس راځو د سینټ نو دا څومره چې دا گرانی جوړه شوه دا په ملک کې د سیاسي تاوتریخوالی لږ سیوا شو د مخالف ګوندونو سره د دې رویه چې د حکومت کمه ده هغه هم هغې ته په داسې نظر کتل کېږي چې دا انتقامي ده نه چې د یو قانون سره سمه هغه روانه ده. د زرداری سره شوه د نواز شریف سره هغه سره شوه یا د نورو سره دا د محسن داوړ او علي وزیر خوران خو هغه خو تیړو یو سایډ ته کې ځکه چې هغه نیخ په نیخ ته په وځ په دغه کې دي که عمران خان اړو غواړي ما په خبره مقدر نشي کولای. اوس په سینټ کې چې دوی دا کومه د نو کانفیډنس یا د عدم اعتماد د غره وړلې دي قرارداد یا د موشن چې کومه ده په دې باندې اوس دی د حکومت د مقبولیت او د غیر مقبولیت دا یو تله ورته دی په دې اوستلی. نو ښکاري خو داسې چې څومره د اپوزیشن یا د مخالف حزب اختلاف چې کوم ګوندونه دي د هغې د سینیټرانو شمیر دی په سینټ کې نو داسې ښکاري چې دا خو به ډېر په اسانه سره دی وکړی شي. یوازې دوی ته پکار دي 350 سینیټران چې هغه په عدم اعتماد کې برخه والی ووټ واچوي. یوازې د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون د سینیټرانو شمیر چې دی هغه 250 دی. که چېرې دوی د یو بل سره کلک ودرېږي دواړه خبرونه پکشته چې پیپلز پارټۍ کې اختلاف دی خبرونه پکشته چې مسلم لیگ نون کې اختلاف دی خو خبره دا ده چې د ګوندونو فیصله دا شوې ده ګوند دا فیصله کړې ده چې موږ ګندې دا سینټ چیرمن چې کوم دی سنجرانی دا موږ لري کوو. نو د که د ګوندونو فیصله بیا به دغه اختلافونه چې کوم دي خبرونه دا به وي په ځای به وي خو د ګوند سره بیا سینیټران خپل ودرېږي. نو که چېرې 250 د دوی سره دي خو د یو تن ورته زیاتې ضرورت دی نو پای کې ورسره پی ایم ای پی شته پای کې ورسره د حاصل بزنجو پارټي شته پای کې ورسره این پی شته پای کې ورسره جی وای د مولانا فضل الرحمان صاحب ګوند شته جماعت اسلامي شته جماعت اسلامي پکې د ټولو نورو دغه کې وایي چې شرکت نه کړی دغه سینیټر خو هغه د دې حزب اختلاف د ګوندونو برخه ده. نو دا څه مشکل نه دی وایي چې بلکې د اپوزیشن ولا دا وایي چې زموږ سره اووه شپېته کسان داسې دي چې هغه به په نو کانفرنس یا په عدم اعتماد کې. نو که چېرې دغه دعوی هغه کېږي صحیح وي نو ډېر په اسانه سره به د هغه چیرمن چې کومه دی د سینټ چیرمن دوی دا لرې کړي او دا به د حکومت لپاره وړمبنې غټ چیلنج وي.
او بیا د کو خبره وکړو د چې کوم په چې کوم روسي سیاسي فضا ده په دې کې بیا ولس چې دی هغه د چا بیانیه ته زیات غوږ کېږدي یا هغوی ته به قابل قبولی
اولس داسې ده چې اولس د دغه سره د پیازو د ټماټرو د نرخونو سره د هغې نیخ په نیغه تعلق دی د هغې د بجلی او د ګیس او د پټرول او د ډیزل او د دې سره نیخ په نیغه د اولس تعلق دی د دال چینی سره تعلق دی هغه هر څه ګران شول او ګرانېږي. که تاسو وګورئ اوس د مسلم لیگ نون دا چې کوم مریم نواز شریف راوتلی ده، مریم نواز او بلاول بټو زرداری چې په کپسین کې جلسې وکړي یا په پښتونخوا کې وکړي، دا ډېرې غټې غټې جلسې دي. د دې نه دا اندازه کیږي چې اولس د موجوده حکومت نه هغه تمې چې لرلې ښکاري چې هغه تمې اوس نشته او لکه یو د مایوسۍ طرف ته روان دي. نو ښکاري ده چې اولس د دې ټولو پالیسیانو د دوی د دې فیصلو خلاف لکه د اپوزیشن سره چې به ودرېږي.
مننه کوبرو صاحب.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے رانو ودن کو د ڈیوا خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا نیخ بنیغا لاهم دوام لری موږ سمل ګریو سی یوار بیا ساسو فام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو تا.
د پاکستان انتخابی کمیشن د پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې په 6 جولای کې دونکو انتخاباتو کې په حساسو پولینګ سټیشنونو کنټرول پوسټ ته سپارلو پریکړه په ځای ساتلې ده. په دغه سیمه کې انتخابی امیدواران په دغه پریکړه نیوکه کوي.
فوج ته نتیجه کې مدا تیر کال په جنرال الیکشن کې هم وا او په هغه کې هم د سیاسي جماعتونو هم او د آزاد امیدوارانو هم ډېر زیات اندېښنې وي.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور اداره یونیسکو وایي 2030 کال پورې به په پاکستان کې هر څلورو ماشومانو کې یو له بنیادي تعلیم څخه بې برخه پاتې شي که چېرې حکومت د تعلیم بجټ سیوانه کړو.
چې یو خو موږ سره سکولونه نشته کا په فاټه کې یا قبایلی سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر وي، هغه هلکه زدا مقصد نشته چې خلک ونو مشومان باندې تعلیم نه.
د امریکا لخوا واشنگتن تر وزیر اعظم عمران خان د سفر نه د بی خبری خودلو وروستو نن د پاکستان د بارنو چارو دفتر وایان ډاکټر فیصل په ټویټر لیکلی چې په دې اړوند به ډیر زر په مناسب وخت خپل فیصله اوري. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو چارواکی وایي
You know, to my knowledge, that has actually not been confirmed by the White House.
زما د معلوماتو تر مخه د سپینې ماڼۍ لاړه تر اوسه د دې پخلی نه دی سوی.
او څومره نیکو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان انتخابی کمیشن په پښتونخوا کې په ورګړو شو زلو کې په 6 جولای کې دونکو انتخاباتو کې په حساسو پولینګ سټیشنونو باندې کنټرول پوسټ د سپارلو خپل پریکړه په ځای ساتلې ده. او د کمیشن وایان الطاف خان دی ورډیو ته ویلي د کمیشن د مشر په امر په قبایلی زلو کې دفعه 1/3 هم پورته کړی شوې ده. بلخوا سیاسي ګوندونه او انتخاباتو کې برخه اخیستونکي امیدواران وایي چې انتخابی عمل کې پوځي چارواکو په ځای کولو سره د پوځ کردار نور هم لانجمن کېدای شي. څېړونکي وایي په قبایلی ضلعو کې د وړاندې نه ځای په ځای پوځي ناکې او چک پوستې دي. نو بیا په پولینګ سټیشنونو کې دننه د پوځ اختیار به یو وار بیا په انتخابي نتیجو پوښتنې راپورته کړي.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور اداره یونیسکو وایي چې 2030 کال پورې په پاکستان کې هر څلورو ماشومانو کې یو له بنیادي تعلیم څخه بې برخه پاتې وي. کارپوهان وایي که چېرې حکومت د تعلیم بجټ سیوا نه کړو نو تر دې نه به هم زیات ماشومان د تعلیم څخه محرومه پاتې وي.
په پاکستان کې د ګرانۍ او ټیکسونو په ضد د تجارتي سازمانونو لخوا د جولای په 14 نیټه د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی دی. پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم وخت په وخت د ګرانۍ او ټیکسونو زیاتولو په سر په واکمن ګوند تحریک انصاف فشار اچوي، خو دغه ډله وایي چې د ګرانۍ ذمہوار تیر حکومتونه دي.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو سره خبرې کړي، له دغې وروسته چین ته ځي او بیا په ترسره شوو خبرو د راپور کولو او د مشورې لپاره واشنگتن ته هم سفر کوي. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د اووم پړاو خبرې سرته رسولي دي او د هغې وروسته یې چین ته او بیا واشنگتن ته بیرته د تللو ویلي دي.
د امریکا لخوا واشنگتن ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر نه د بی خبری خودلو وروستو نن د پاکستان د بارنو چارو دفتر وایان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر لیکلی چې په دې اړوند باید قیاسونه ونکړل شي او دوی د امریکایي چارواکو سره په تماس کې دي. او د یو او په یو مناسب وخت باندې به په دې حق له نور تفصيلات ورکړي شي. تیرونه د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي وزیر اعظم عمران خان به د جولای په 28 نیټه د امریکا سفر کوي، خو د امریکای د بارنو چارو د وزارت ویان دی مورګن اورټاګ ستیر ورځ ویلی هغه د دغه سفر په اړه هیڅ خبرتیا نه لري. او په واشنگتن کې د برتانیې سفیر کیم ډاروج د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. ویلی دی د صدر ټرمپ لخوا په سفارتي چینلونو کې د ده په ضد برسېره شوې سپکو خبرو په دې فیصله مجبور کړو. ښاغلی کیم وړاندې د صدر ټرمپ په اړه په خپله تبصره کې هغه ته یو نااهله او بې باوره صدر ویلی و، چې په ځواب کې صدر ټرمپ نوموړي سفیر ته یو بې وقوفه او شوده انسان ویلی و او ګواښ هم کړو چې ورسره به نور کار نه کوي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا د خبرونه ده. قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیو نه زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې وګیې. زمونږ خبرونه چې دی ریپورتونه مرکې د تاسو په ټولنیزو ویب پانو او رسنیو باندې هم رسائی لرلی شي. مونږ په فیسبوک یو، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم، او د هغې لپاره زمونږ پته ده @voa. او سوم د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او د کلتور ادارې یونسکو ویلي دي چې 2013 کال پورې په پاکستان کې هر څلورو ماشومانو کې یو د بنیادی تعلیم څخه بې برخې پاتې وي. کارپوهان وایي کچرته حکومت د تعلیم په حق له خپل بجټ زیات نه کړو نو وزه به د دې نه هم د ماشومانو د تعلیم لپاره خراب شي. نور تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې تفصیلي رپورټ کې.
د یونسکو لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی دی چې کال 2015 نږدې ټولو هیوادونو په دې صلاح ښودلې وه چې کال 2023 پورې به هڅه کوي چې د هر یو ماشوم بنیادی یا پرایمري سکول یقیني کړي، خو به ظاهر ښکاري چې پاکستان به په دې کې ناکامه وي. رپورټ کې د نورو هیوادونو صورتحال هم بیان شوی دی، خو پاکستان په حق له یره څرګند شوی ده کال 2023 پورې به هر څلورو کې به یو ماشوم د بنیادی یا پرایمري تعلیم نه به محرومه وي، او 50% ماشومان به د جوګا نه وي چې دولسم جمعه پورې تعلیم ترلاسه کړي. رپورت وایي چې د تعلیم شرح هغه هیوادونو کې کم ده چرته د خلکو آمدن هم کم دی. او رپورت وایي ګرد نړۍ کې صورتحال جاج واغستې شي نو کال 2023 پورې به هر شپږو کې یو ماشوم به د بنیادی تعلیم نه محرومه پاتې شي. د تعلیم په لړ کې پاکستان کې کارکوونکي یو غیر دولتي ادارې الف اعلان غړی عمر اورکزه په دې حق لوي پاکستان کې د ماشومانو سکول نه بهر پاتې کېدو لویه وجه دا ده چې هر یو حکومت د تعلیم په لړ مناسب رقم نه دی بل کړی. عمر اورکزه وایي د تعلیم لپاره باید چې د مجموعي پیداوار 0% نه زیات برخه بل کړی شي، خو پاکستان موجوده بجټ کې 2.8% برخه په بجټ کې تعلیم لپاره خودل شوې ده چې ډیره کمه ده. عمر اورکزه وایي
چې یو خو موږ سره سکولونه نشته، که په فاټه کې یا قبایلی سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر وي هغه هلکه زده مقصد نشته چې خلک خپلو ماشومانو باندې تعلیم نه کوي. نه خلک ماشومانو باندې تعلیم کوي خو هغو ته سهولتونه نشته، پر استادان نشته. بیا چې کله کوالټي ایجوکیشن خبر راشي مونږ په های سیکنډري سکولونو کې مونږ سره په ساينس لیبس نشته، خو اندېښنې داسې دي چې دا به دا فکر به ډېر زیات وي. ولې چې زمونږ چې کوم سټېټسټکس دي دا خبره کوي چې مونږ چې کوم روان سټېټسټکس دي مونږ د ډراپ آؤټ یا مطلب چې آؤټ آف سکول ماشومانو دا شرح چې کومه ده دا ډېره زیاته ده. خو چې کوم ګورنمنټ فیګر خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سکورینګ د پر هغه فیګر شو کوي نه، په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې دا هم تازه چې 45 لک ماشومان د سکولونو نه بار دي، 40 لک ماشومان د سکولونو نه بار دي. د خیبر پختونخوا یوه اداره دا د وکی چې 45 لک دي، بل اداره دا د وکی چې 40 لک ماشومان دي. نو دا ټول د سری چې بل چې کوم ماشومان په سکولونو کې سبق وایي ټول نه غټ سوال خدای چې هغه ته صحیح تعلیم ملويږي کنه، مطلب معیاري تعلیم هغه ټیک ته کنه. سرکاري سکولونو
د نوړاندې هم یونیسکو د پاکستان تعلیمي صورتحال په حق له یو رپورت کې ویلي وو چې پاکستان کې د 15 کروڑ نه زیات ماشومان دي، خو 2 کروڑ 28 لک ماشومان د تعلیم نه محروم دي یا د سکولونو نه بهر دي.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com,
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغانو شمیره وخت په وخت باندې ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو ده او د صحت ماهرین وایي چې دا اوس د پولیو د وایرس د خورېدو سیزن دی او په کاردار شي په دې کې ډیر احتیاط وکړی شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د ادارې یا ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې په پېښور، مردان، کوهاټ، بنو، وزیرستان او تورغر ضلعو کې او دغه شانت کې په شانګله کې دغه تجربو کم نمونې اخیستل شوي دي. په دې کې د پولیو وایرس موندل شوي دي. تفصیلات اورو د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا پولیو ایمرجنسی اپریشن ویان ډاکټر ندیم جان وای د ګرمۍ د موسم کې پولیو وایرس په تیزی سره خوريږي او کوم ماشومانو ته چې د پولیو ضد قطرې نه دی ورکړل شوی د هغوی قوت مدافعت کم وي او په دې موسم کې ورته د وایرس لګیدو امکان زیات شي.
موږ سره ماشوم ہے
د پاکستان د پولیو محکمې شمیرو تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو سلویخ کیسونه ریپورت شوي چې پکې یو دیرش په خیبر پختونخوا کې دي. د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او نېشنل کوارډینیټر ډاکټر سرپرست خان اپریدی وای په خیبر پختونخوا کې اوس هم ګڼ شمیر داسې علاقې دي چېرته چې د اوبو په نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دغه چارواکو په وینا په پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې انکاري والدین، امنیت او د پولیو قطرو په اړه بدګمانه د دې وایرس ختمولو کې لوی خنډ دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دیوا خبرونه ده او د پولیو په وستي صورت حل باندې د ارشد مومن د دغه رپورت ورسته اوس هم کوټې بلوچستان ته ځو چته چې د حج لپاره تلونکي مسافرانو ته د پولیو د قطرې ورکولو لړۍ چې دا هغه هم په نظر راځي او دا د دغې ترڅنګ کیږي چې په صوبه کې د پولیو د رنس په لړ کې د زیاتې پوهې او د بیدارۍ لپاره کمپینونه هم کیږي. نور تفصیل راکوي په دې هکله حمید سمسور.
د پاکستان د نورو برخو شان په بلوچستان کې هم د حج تر روانېدو لمخه واجانو ته لګوزن زخه د ژغورنې سره سره له نورو ناروغي زخه د خوندي ساتلو لپاره و دوی ته د پولیو کتری او د غډول د واکسین د ورکولو پروسه هم روانه ده. سش کال یو ځل بیا له کوټې زخه سعودي عرب ته جانو تک پیل شوی دی. دلته د دغه خلکو د تربيت لپاره مهنت روان دي. د حج اقامات هم ورشایو. ډایرکټر حج محمد زاید وویل چې هر ورځ دلته تر 300 زیاتو حجانو ته واکسین او د پولیو څخه د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي.
هم یہاں پہ ان کو گردن توڑ بخار اور انفلوئنزا کی ویکسینیشن کرتے ہیں اور پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں اور پھر وہ پلانے کے بعد ہم ان کو اس کا باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں.
مجدلتا و دویتا د مزغمات طبی ل مرغانو زخه پیل کې دونکو وایرس او د غډول ل ګوزن زخه د ژغورنې څاڅکي ورکوو. بیا و دویتا باقاعدہ یو سند هم ورکوو. هغه دلته نه یوازې د پاکستان پر هوایي ډګر بلکې هلته د سعودي عرب پر هوایي ډګر باندې هم دغه کتنه ضرور ترسره کړي. واجانو ته تربیه ورکوونکی کاری عبدالرشید وی چې د پاکستان په چاپیریال کې د ګوزن د وایرس د موجودیت د سبب زخه د روغتیا نړیوالې ادارې له پاکستان زخه نورو هیوادو ته تک کوونکی په ځانګړي توګه د اجانو د هر عمر د خلکو لپاره د پولیو څاڅکي ورکول لازمی ګرځولې دي.
سعودی حکومت سختی سے حکومت پاکستان کو یہ آگاہ کرتی ہے کہ آپ کے تمام عازمین حج وہ پولیو قطرے پی کر آئیں.
سعودی حکومت پر ډیره سختی باندې د پاکستان و حکومت ته خبرداري ورکړې دي چې ټول حجان دي د ګوزن زخه د ژغورنې د څاسکو د خړولو وروسته د دل تراځي دلته هم د دوی د پاره بندوبست سوی دي او هلته د جدي پر اوایي د ګرباني هم او پاکستانانو ته د ګوزن زخه د ژغورنې څاسکی ورکول کېږي. سرش کال بل بلوچستان زخه تر لس زره زیات حجان سعودي عرب ته تک کوي او د غډول د حیوانات په کچه به د غشمیره تر یو نیم لک زیاتوي. حمید سمسور وایس اپ امریکا ڈی وری جو ٹیلیویژن کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دیشه. پته ده www.voadewanews.com. here in a kay
درمنو رودن کو دا وایس اف امریکا دیو دا پوهان وای چې پاکستان کې چې آبادی په کم رفتار باندې زیاتیږي ماشومان پیدا کیږي نو وای چې په دې رفتار کې دا آبادی روانه ونه پاکستان به ډیر زر د دنیا په 15 واغه هوادونو کې شامل شي چې د ټولو زیات آبادی به پکې په آبادی باندې د منسوبندۍ د محکمې د پیښور ضلع ډیپټی ډایریکټر محمد اشفاق دیو ته ویلي چې کپ دې رفتار باندې آبادی روانه و نو په صبح کې به د نور 15,000 سکولونو ضرورت وي او یو شمېر مسالې به نور را پیدا شي. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال مدثر شاه په ریپورت کې.
د آبادی د نړیواله ورځ یو لسمې جولای په مناسبت را جوړ شوې وي. د ستوري ته د وینا په وخت خاندانی منسوبه بندي محکمې چارواکو ویل پاکستان د زیاتو هڅو باوجود آبادی کې د بیکچ اضافي مخنیوي کې تر اوسه ناکامه ده او د پاپولیشن ویلفیر ټریننګ انسټیټیوټ پرنسپل سید وحید الحسن ډیوته وای د 2018 سرشمیرو تر مخه د پاکستان آبادی 40 کروڑ او 100,000 تنان دي او دې کې هر کال د 2.4% په اضافه 80,000 تنان نور شاملېږي او د پښتونخوا د اضافه په حق لوي دلته د 2.9 په حساب هر کال اضافه کیږي.
زمونږ آبادی د صوبې چې کم دغه 3.5 کروڑ دا هم د 2017 مردم شماري او قبایلی اضلاع اوس چې کم په صوبه کې شامل شو د هغې آبادی دا د 3.5 کروڑ نه زیات ده 3.55 کروڑ نه زیات ده او سالانه اضافه زمونږ د صوبې تقریبا 2.9% 2.8% 2.9% ورته وایو. دا ډیره زیاته اضافه ده چې کم د پاکستان او د صوبې د وسایلو باندې ډیر زیات بوج دی او باوجود د هر حکومت د کوشش زمون کوشش نه باوجود د وسایلو کې هغه اضافه او نشولا چې د آبادی چې کم ضروریات یې هغه مونږ پوره کړی شو.
وای 1901 کې د بیلتون په وخت د بنگلاديش آبادی زمونږ نه زیاته و، خو د موثره منصوبه بندۍ په وجه اوس هغه 10 کروڑ یعنی مونږ نه کم دي. دغه شان هند هم دې لړکی کامیابه منصوبه بندی لري، ایران هم کامیاب دی، او د چین خوړو په دې باب له مثال نشته. او دا بل د پیښور ضلع د خاندانی منصوبه بندۍ ډیپټي ډایرکټر محمد اشفاق وای، شل کاله پس په مونږ ته د ژوند وسیلو کې نوره اضافه پکار وي.
اور دے رفتار سے تقریباً 24 سال کی دے آبادی چی دے 6 کروڑ میں سوائے شی یعنی ڈبل شی، اور دے سر تقریباً منتا نیکسٹ 20 ایئرس کے تقریباً منتا 14-15 ہزار چی دے پرائمری سکولز کو کار دی چی اگر نویں جوڑ شی
زیاتې مونږ ته 15 لکه نوي ملازمتونه، 2.5 لکه نوي کورونه جوړول وي. د غرض روغتونونو او نورو اسانتیاو کې به هم اضافه کول پکار وي، خو تر ټولو لویه مسله به خوراکي توکو کې سیواوالې راوستل وي. بل طرف ته هم د دغه محکمې یو افسر ډاکټر رخصانه نیازی وای، زیاتره زنانو ته د خاندانی منصوبه بندۍ معلومات شته خو عمل پې ډیر کم دی.
تقریبا 98% کوم د خځې دي نوغه کې اویرنس شته دی، خو دا د څغو طریقې چې دې صرف 30% څوک دی وکې سی پی آر څوک دی کانسپټ اویرنس ریټ هغه 30% دی.
او دی ویل پاکستان نړیوال رور ولای سره د پایدار ترقی اهدافو کې ځمنه کړې ده چې په آبادی به مناسب کنټرول راولي، او کدا سي اونښونو د پرمختګ نور اهداف هم نشي تر لاسه کېده. نو ځکه پاکستان باید د لړکی زر تر زره مناسب قانون سازي وکړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوري دونکو باندې تاسو زمګه په پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې لخوا هغه اندېښنې چې په پاکستان کې د تعلیم په لړ کې سرګندې کړې دي، د هغې په حق له رپورټ واورېده چې 2013 کال پورې یونسکو تر مخه پاکستان کې هر 4 ماشومانو کې 1 به د بنیادي تعلیم څخه بې برخه یا محرومه پاتې وي که چېرې حکومت د تعلیم بجټ سیوا نه کړو. په دې اقلا خبرې اترې کوو افتخار حسین سره چې دا وخت سټوډیو ته راغلی دی. ورته هرکلی وایو. ستړي مشه افتخار.
مننه وکم جلاله.
په پاکستان کې د تعلیم وضع چې دا هغه د اندېښنې وړ ده، او د ریپورټونو تر مخه 2.5 میلیونه ماشومان چې دي هغه د سکولونو څخه بهر دي، لویه شمیره ده. او په دې حق له نړیوالو ادارو هم په پاکستان کې د تعلیم په وضع باندې اندېښنې ښودلې دي. څه وجه ده چې پاکستان دغه هدف نشي ترلاسه کولی؟
دا سیده وګمه جلوان، یقینا د غشمار شمیر ډیر د فکرمندۍ وړ دي. په یو داسې هیواد کې چې د وړاندې نه 2.5 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، په نړۍ کې یو ډیر غټه شمیره ده. بیا پاکستان ځان ته یو دفاعي قوت هم وي، ځان ته یو نیوکلیر طاقت هم وي. نو د غشمار شمیرې چې دي دا صحیح هغه حالت ښیي د پاکستان. ګوره دی کې اوس بنیادی خبره دا ده چې پاکستان کې ماشومان خلک خو لیګل غواړي، مور او پلار خو خپل بچی لیګل غواړي، خو آیا غوی د څه وجوهاتونه؟ نو که تاسو بیا یو بل رپورټ ته د ویو ډیو سره خبرې هم کړې دي د الف اعلان چې کم یو چارواکي دی، هغه دا وایي چې یو مسله خدا ده چې سکولونه نشته، او هغه سکولونه که موږ وګورو نو بیا په داسې ځایونو کې لکه خاص کر خیبر پختونخوا، قبایلي سیمې، بیا بلوچستان، چرته چې د وروسته پاتې علاقې دي. د دین علاوه په خپله باندې ملګری ملتونو په دغه وروستي رپورټ کې هم دا هر څه خولي دي، او هغه دا خولي دي چې یاره پاکستان بجټ کم دی. نو بجټ څنګه کم دی؟ زه به دا ووایم چې ګورئ، د عمران خان حکومت خو دغه بجټ د وړاندې نه چې کم بجټ وغه هم کم کړ، لکه 90 بلیونه روپۍ وي، هغه 90 بلیونه ته په دې بجټ کې راوستي دي. او دا تقریبا 2.5 سده پاسه 2% دی د ټول بجټ او د ملګرو ملتونو خو چې کم غوښتنه ده د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه کم از کم 0%، یعنی دا شاوخوا د هغې په نیمه مره دی. نو که بیا خلک اکثره په پاکستان دا نیوکې هم کیږي په نړیواله کچه او دننه په هیواد کې هم، چیره دا په بجټ باندې 9% د ټوله مدن یا د 13 دا دومره کلونه چې تیر شو، تیر د نوی د لسیزې نه راواخلې تر اوسه پورې، نو یو زیاته برخه 10% 13% د ټوله مدن اوس خو راکمه شوې دي، وی چېرې 9% ته موږ راوستې. دا په دفاع باندې بجټ چې دی خرڅ کیږي، په کم هیواد کې په ټوپکو په ټینکونو په جازونو باندې پیسې خرچ کیږي، خو د ماشوم د تعلیم لپاره پیسې نه وي. دغه پالیسی چې ده نو دا په کې ډېره څرګنده ده چې ګینې په شای وجوهات څه دي، او دغه نیوکې هم پکیږي په پاکستان. بل خبره به راشو د پښتنو سیمې ته، نو ګوره دې کې یو بل بنیادی اړخ دا دی چې طالبانو او تندروانو یو شمیر سکولونه، هغه په سلګونو دي، دغه شمار شمیرې بدلیږي را بدلیږي. لاول دا تقریبا 0 سکولونه، اوس 250 ته بیا راکوشو، اوس لږ نور هم راکم شوي دي، خو په سلګونو سکولونه په خیبر پښتونخوا کې وران ویجاړ پراته دي. نو یو وجه دغه هم ده، او بیا د خیبر پښتونخوا حکومت سدي د ټولو نه غلطه پالیسی چې پنیوکی کیږي، غدا ده چې دینوي سکولونه نه جوړي. نو دا ټول اهداف پالې تر لاسه کیږي چې عمومي پالیسی کې بدلون راشي.
مننه کوم افتخار حسین.
مننه.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوه ده. د کرکټ د حال نه تاسو خبر کو، د نیوزیلند او د هندوستان ترمنځ چې سیم فاینل کومه لوبه روانه و، نو هغه نیوزیلند په 13 رنز باندې وګټله او هندوستان ته مات ورکړه. د هندوستان ټیم د دغه ورلد کپ نه په دې بایلات سره پاتې شو. قدرمن اوریدونکو، ورزو رپورټونو په لوته په پاکستان کې د ګرانۍ په ضد باندې به د سوداګرانو چې کوم سازمانونه دي هغوی د جولای په 13 نیټه باندې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. ریاض حسین په تفصیل اورو.
انجمنې تاجرانو مشر شرافت علی خان ډیوه سره د خبرو په محل وایي د هغوی د احتجاج او کار بندې د حکومت لخوا د قیمتونو د زیاتوالي او لګول شوي ټیکسونو خلاف دی. مرکزی حکومت روان مالی کال 2019 او شل په قومی بجٹ کې د 1500 بلین روپو نه زیات ټیکسونه لګولي وو، او په مجموعي توګه یې 15 روپو زیات د ټیکسونو د راغونډولو هدف ایښودی دی. د مرکزی حکومت وینا ده چې دا وخت پاکستان اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې د ټیکسونو هدف 8 روپو ته زیات کړي. سرکاري د ټیکسونو د راغونډولو ادارې EBR تیر مالی کال کې 4 د ټیکسونو هدف نه پوره کړی. په خیبر پښتونخوا کې د 13 ورځو راهیسې د ماربلو کارخانې بندې دي، او د حکومت لخوا 10% د جنرل سیلز ټیکس لګولو له کبله په مجموعي توګه 300 کارخانو کې په زرګونو کارکوونکي اغیزمن شوي دي. د ټیکسونو دغه لړۍ په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شوي قبایلي ضلعو ته هم غځولې شوې ده، او په دغه ضلعو کې د غیر سرکاري شمیرې مطابق 15 د اوسپنې کارخانې هم بندې شوي دي. د حکومت لخوا نه یوازې په قومي بجټ کې جنرل سیلز ټیکس زیات کړی شوی دی، بلکې په انکم ټیکس کې ورکړې شوې رعایتونه هم ختم کړی شوی دی. د انکم ټیکس د اخستو شرح د 2,00,000 روپو نه 4,00,000 روپۍ ته راکوزه کړې شوې ده. د آل پاکستان انجمنې تاجرانو حکومت ته د 150 غوښتنو یو لیست هم تیار کړی دی، خو مرکزي حکومت د دوی دغه غوښتنو منلو ته تیار نه دی. په دې حقله د مردان دلی چیمبر آف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي حکومت دې په وړو سوداګرو لګول شوي ټیکسونه راکم کړي.
دا
د پاکستان تحریک انصاف حکومت وینا ده چې دا وخت په ملک کې صرف 19 لک خلک خپل د ټیکسونو ګوشواري جمع کوي چې د ملکی آبادی 1% برخه ده، او حکومت غواړي چې د ملک دننه د ټیکسونو جال خور کړي او دغه ټیکسونه د خلکو په خیر ښېګړه باندې خرچ کړي. غیر سرکاري ذریعه وایي چې په ملکی سطح د 2 کروڑ نه زیات خلک د وړوکي کاروبار سره تړلي دي، او صرف په مرکزي ښار پېښور کې په روزانه توګه د 40 اربو روپو کاروبار کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
واشنگتن